السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د امریکا د فدرالي څېړنو اداره وایي مخکنی ولسمشر او راتلونکو ټاکنو ته د جمهوري غوښتونکو نوماند ډونالډ ټرمپ د ترور له یوې هڅې روغ وتلی دی. روټرز خبری آژانس د دغه ادارې په حواله لیکلي چې د نوموړي د ترور دغه هڅه پرون د سپتمبر په 15مه په فلوریدا کې د ترامپ د ګلف کورس نه بهر شوې ده. که څه هم خبر کې د ترامپ د وژلو د هڅې نور جزئیات نشته، خو روټرز د پولیسو د سرچینو په حواله ویلي چې له کورسه بهر ډزې شوې دي. د ډونالډ ټرمپ د ټاکنیز کمپاین مسؤلانو هم ویلي چې نوموړی هغه ته نږدې له شویو ډزو روغ وتلی، خو جزئیات یې نه دي ورکړي. سی این این ټلویزیون د فلوریدا د ځایي چارواکو په حواله ویلي چې مشکوک برید کوونکی نیول شوی او توقیف شوی دی. د 13 جولای میاشتې په نیمایي کې پر ښاغلي ټرمپ په پنسلوانیا کې د یوه ټاکنیز کمپاین پر مهال ډزې وشوې چې پایله کې د هغه غوږ ټپي شو. د افغانستان د مخلو جمهوری نظام یو پخوانی مرستیال ولسمشر او پخوانی قومندان مارشال عبدالرشید دوستم د طالبانو په وړاندې د یو موازي حکومت د جوړولو غږ کړی دی. دوستم او د طالبانو د مخالفو ډلو اکثرو مشرانو په ترکیه کې د افغانستان د نجات لپاره د مقامات عالي شورا جوړه کړې او وخت نا وخت غونډې جوړوي. پرون هم په ترکیه کې د غونډې ته په وینا کې عبدالرشید دوستم د موازي حکومت د جوړولو خبره وړاندې کړه. عبدالرشید دوستم ویلي چې د طالبانو پر ضد به مبارزه کوي او ادعا یې کړې چې کولی شي د طالبانو حکومت مات کړي. طالبانو لا د دوستم د دې ادعا او څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې تر دې دغه سیاسي پخوانۍ څېرې ازمایل شوې څېرې بللي. امریکایي چارواکو ویلي چې د طالبانو د مخالفو ډلو پوځي ملاتړ نه کوي، خو له غیر طالب مشرانو او د طالبانو له سیاسي مخالفینو څخه سیاسي ملاتړ کوي او لیدکاته ورسره کوي. په هرات کې د 15 ښوونځیو او مدرسو د بیا رغونې چارې پیل شوې. دا خبره د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په یو بیان کې کړې ده. د بیان له مخې تمه ده چې د څه باندې 40 میلیون افغانیو په لګښت په دې پروژو کې د هرات په ښار او څو ولسوالیو کې یو شمېر ښوونځي او دیني مدرسې ترمیم او ورغول شي. دا ښوونځي او مدرسې د پوهنې وزارت په بودیجه بیا رغول کېږي. طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په ټولو ولایتونو کې د دیني مدرسو بیا رغونې ته مخه کړې ده. د 2023 کال په پای کې د یوې سروې په اساس د دیني مدرسو شمیر له 9000 اوښتی. د فرسال په نړیوال جام کې نن څلور لوبې کېږي. په تر ټولو مهمه یوه کې به د اتل ولې مدافع لوبډله پرتګال له پاناما سره مخامخ شي. ایران له وینزویلا سره بیا لوبه کوي. تاجکستان له مراکش سره لوبه لري او ګواتیمالا به د فرانسې په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. پرون هم د فرسال په نړیوال جام کې افغانستان خپله لومړنۍ لوبه له انګولا څخه وګټله. افغانستان شپږ په څلورو د انګولا په ماتولو بریالی شو. د فرسال نړیوال جام په ازبکستان کې روان دی چې 24 ټیمونه پکې برخه لري. او د اسرائیل پوځ تایید کړی چې په غزه باندې د 13 دسمبر د دوی په یوه هوایي حمله کې په ډېر احتمال 3 تنه اسرائیلي یرغمل وژل شوي دي. د اسرائیلو د پوځ د استخباراتو د 3 وژل شوو یرغملو په اړه د خپلو لاس میاشتنیو څېړنو پایلې خپرې کړي. نیک بایرز، رون شرمن او ایلیا تولدانو هغه 3 اسرائیلیان دي چې د اسرائیل په هوایي برید کې وژل شوي. د اسرائیل پوځ ویلي په غزه کې د حماس د پوځي ډلې د یوه مشر احمد غندور د وژنې په هدف هوایي برید کړی و، خو د 3 یرغملو اسرائیلیانو له ځایه نه و خبر. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د ترهګرو په توګه پیژني، په غزه کې له اسرائیلي ځواکونو سره په جګړه بوخت دی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې په ایران کې یو شمېر بې اسناد افغان کډوال له ښوونځیو منع شوي.
اینجا که آمدیم ما الان نمیتونیم در مدرسه دولتی بریم چون ما افغانی هستیم. دستور آمده که ثبت نام نمیکنه.
د منی او یخنی د موسم له پیل سره بیا په افغانستان کې دننه تر خیمو لاندې کسان او کډوال له کړاوه ډک ژوند لري. په مرکزی او ختیځ اروپا کې شدیدو سیلابونو خلکو ته د سر او مال درون زیان اړولی. د چک جمهوریت یو اوسیدونکی و.
موږ انتظار یو چې وګورو پلونه د سیل په وړاندې تاب راوړي که نه. که چېرته اوبه ترې واوړي نو بیا به ټولې سیمې لاندې کړي.
د فرسال په نړیوال جام کې افغانستان انګولا ته ماته ورکړي. کندهار کې د انګورو بنولان وایي سږ کال ګټه وټه ګلۍ او د پاکستان لوړې تعرفې خراب کړ.
په پلاغه موږ په پسرلي کې جلی را باندې وځي موږ په باغو باندې جلی او ټول جلی سره خوش کا باغونه بیا چې هغه سره په پاتش میوه چې سول هغه بیا اوس پاکستان ټیک سره باندې لور کړی دی او دوی چې مصرف دی ای وای سایم ګورته پاتیش.
کله خبرونه تر پای از موږ ملتیا وکي په دوه منی مای کې د ومه ورځ خبرونه هم خبرې دوته چمتو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومني. شپږ بجې او شپږ دقیقې کې دونکو دی راځو د خبرونه د خبری برخه د سر راپورته. په ایران کې یو شمیر بی اسناد افغان کډوال وای چې د ایران خونځي د دوی ماشومان نه مني. د ایران د کرمان والی هم په دې ورسوي کې ویلي چې په دغه ولایت کې د خونځي او مدیران د ناقانونه کډوالو د ثبتولو حق نه لري او که داسې وکړي قانوني چلند به ورسره وشي. تفصیل له صفی ولستانک زیو.
زهرا یو وړه افغان جلید چې د طالبانو لخوا د جنونو پر زده کړو تر بندیز وروسته د تعلیم لپاره خپل کورنۍ سره ایران ته تللی خو هلته هم له دې نعمته محروم شوی. هغې ازادي راډیو ته وویل
اینجا که آمدیم ما الان نمیتونیم د مدرسه دولتی بریم چون ما افغانی هستیم. اینجا که میریم ما تقریبا چند بار آموزش پروریش و حتی خود مدرسه رفتیم. میگه افغانی را یعنی دستور آمده که ثبت نام نمیکنه.
د ایران په اصفهان کې هم یو افغان مهاجر قدر رضایی له افغانستانه د خپلو خویندو ورونو د تعلیم لپاره ایران ته کډه شوې خو هلته څو ځلې دولتي ښوونځیو ته په مراجعه په دې بریالی شوې نه ده چې خپلو خویندو ورونو نوملیکنه وکړي.
فعلا در ایران ما دو خواهرم و یک برادرم را در مدرسه شامل نمیکنه به خاطر کې میگه اتباع نباید در مدرسه های دولتی حضور داشته باشه.
ایرانی که راک په دې ورسیو کې د کرمان په دولتي ښوونځیو کې بیا اسناد او کډوالو پر نوملیکنې بندیز لګولی. د مهر خبری آژانس د خبر له مخې د کرمان والی محمد مهدی فداکار د دغه ولایت د پوهنې د شورا غونډې ته ویلي د ښوونځیو مدیران د غیر قانوني مهاجرینو د ثبتولو حق نه لري. هغه خبرداری ورکړی کوم ښوونځی چې له دې فرمان څخه سرغړونه کوي قانوني چلند به ورسره وشي. اخو د ایران د پوهنې وزارت ویاند علي فرهادي څو ورځې وړاندې ادعا کړې وه چې په دغه هیواد کې د تعلیمي فصل په پیل سره به په ښوونځیو کې د ټولو قانوني او غیر قانوني افغان مهاجرینو له ماشومانو سره د بشر دوستانه قوانینو له مخې چلند وشي. هغه زیاته کړې وه چې په ښوونځیو کې د کډوالو ماشومانو نوملیکنه د کورنیو چارو وزارت په دستور ترسره کیږي. ایران د افغان کډوالو لپاره نه ختمیدونکې ستونزې لري. د ماشومانو تر ښوونځیو ورهاخوا یوه بله لویه موضوع په دې وروستیو کې هلته پر افغان کډوالو د وچې ډوډۍ د پلور بندیز و چې ګڼ عکس العملونه یې وپارول. څو ورځې وړاندې د کرمان د یوې نانوایی په ښیښه باندې د هغې خبر پاڼې عکسونه خپاره شوي وو چې پکې د سیمې چارواکو په ادباو چې هلته په لویه کې افغان کډوالو ته ویل کیږي د وچې ډوډۍ پلور منع کړی او سرغړوونکو ته یې د سزا ګواښ کړی و. مخکې هم په پلازمینې تهران او ځینو نورو ښارونو کې د وچې ډوډۍ پر اخیستلو محدودیت لګېدلی و. افغان کډوال هلته د خپلو ایراني ملګرو او خپلوانو په مرسته چې کارتونه لري وچه ډوډۍ او نور د اړتیا وړ خوراکي مواد اخلي ځکه په افغاني تذکرو او پاسپورټونو څوک سودا نه پرې پلوري.
په راپور کې مو واوریدل چې په ایران کې په ځانګړي توګه په کرمان ولایت کې یو شمیر هغه افغانان له ښوونځیو منع شوي چې د ایراني چارواکو په خبره بې اسناده یا ناقانونه کډوال دي. بل لور ته د منی په رانږدې کېدو سره په افغانستان کې تر خیمو لاندې کورنیو اندېښنې زیاتې شوې دي. دوی چې یو شمیر راستانه شوي کډوال او یو شمیر نورې د وروستیو طبیعي پیښو ځپلې دي وایي چې له کړاوونو ډک ژوند تیروي او ماشومان هم په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي. دوی له حکومت او مرستندویو موسسو د سرپناه غوښتنه کوي. نور تفصیل له فیروزی عزیزی ناورو.
د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې هیواد ته وروستي راستانه سوي کډوال او د طبي پیښو له امله ځپل سوي افغانان وایي په سختو شرایطو کې تر خیمو لاندې ژوند کوي او د مني راتګ اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي. د ننګرهار ولایت د سرخرود ولسوالۍ اوسیدونکی عزت خان چې نږدې دوه میاشتې مخکې د شدیدو طوفانونو له امله ورور او د هغه اووه ماشومان مړه سول وایي پاتې نوره کورنۍ لا هم سرپناه نه لري. عزت خان ازادي راډیو ته وویل
نه چې بټین دوی راغلی دی دلته دوی سرپناه نه لري کور نشته دی دوی د سخت مشکل سره مخ دي. کله دوی د سرپناه غو مخول شنو دا به ډیر ښه ځکه چې دا ماشومان دي تقریبا چې اته کا سپامل پاتې دي او دوی کې واړه ماشومان هم دي جنوکیم دي نو زمي را روان دي یخنی ده او دا چې کورونه هم دلته نشته دي چې به ولونی سو یا په کرا باندې خو مشکل ده.
بلخوا د بغلان ولایت د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکی صبر الله محقق وایي چې د ساور میاستې په لومړیو کې په دغه ولایت کې د زرګونو نورو کورونو په ګډون شدیدو سیلابونو له دوی هم کور او د کور ټول وسایل اخیستي او اوس په ناچاره حالت کې تر خیمو لاندې ژوند کوي. صبر الله وایي په دې ولسوالۍ کې د اکثرو خیمه میشتو سیلاب ځپلو ماشومان سخت ناروغان سوي دي.
بس مرزای ما
کورونا کرنی زسمه کې باغ د کور وسایل هر څه مولا لاس ور کړل. شپه سړه او ورځ ګرموي. ټول خلکو ماشومان بلا بلا ناروغي او لکتبه ټوخي سردرد سینه بغل شری پیدا کړي او پرې اخته شوی. د ټول اندخنه هم دا چې رژیمین اورین به تر وړي بیرحموي. کوم ټول همداسې تر خیمه لاندې پاتې شو ممکن ماشومان تر دې بدتر ناروغي باندې اخته شي او هغه وخت به ټول تر واورو ورختونو لاندې پاتې شو. د هغه وخت پر ځای چې بیا مو خلک تر واورو لاندې راباسي خبر دا وي چې همدا اوس د دې خلکو لاسنیوی وکړي او وژغورل شي.
سږکال په سرلی کې د هیواد د ګڼو نورو ولایتونو په ګډون په بغلان ولایت کې تر ټولو زیاتو شدیدو سیلابونو په زرګونه کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه کړي او سلګونه کسان پکې مړه او زوبل سول. په هیواد دننه د اقلیم بدلون له امله د شدیدو ورښتونو سیلابونو زلزلو او ګڼو نورو پیښو تر څنګ سږکال هم زرګونه افغانان له ګاونډیو هیوادونو بیرته خپل هیواد ته راوشړل سول چې دا لړۍ لا هم روانه ده. د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی او د څوارلس کسیزې کورنۍ سرپرست پرویز ازادي راډیو ته وویل چې هیواد ته له تیرو شپږو میاستو راستنېدو راهیسې لا یې هم سرپناه نه ده موندلې او د هوا سړېدو ته اندېښمن دی.
پنجاب د ګجروالنه را کډوال شوی موږ د خیمې اوسیدونکو ځای خیمه کې اوسږو ځای هم نشته. د راتلونکي ژمي ته ډېر په اندېښنه کې موږ حکومت نه دا هیله ده چې موږ ته سرپناه جوړه کړه. نور مې جوړېدو وس نشته. ډاک پراته وي چې نه چار دیوالي شته نه دغه شته.
سرپناه او کورونو ته د دغو اړمنو د غوښتنو په اړه طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت او د کډوالو چارو وزارت ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې سږکال طبیعي پیښو او وچکالیو د افغانستان بیلابیل ولایتونه په بېسارې توګه وځپل. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو په خپلو راپورونو کې اندېښنې ښودلې چې په افغانستان کې د طبیعي پیښو او دغه هیواد ته د افغان کډوالو بېرته ستنېدو سره بشري کړکېچ او لومړنیو بشري مرستو ته د خلکو اړتیا څو چنده زیاته شوې ده.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته
اوریدونکو سمور جو د فوټبال فرسال یو خبر ته. افغانستان د فرسال په نړیوال جام کې د انګولا لوبډله ماته کړه. په دې بریا سره افغانستان درې مهم امتیازونه ترلاسه کړل. افغانستان بل لوبه چهار شنبه له ارجنټاین او راتلونکي لوبه بیا د شنبه په ورځ له اوکراین سره لري. تفصیل په دې راپور کې اورو.
افغانستان د فوټسال په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه له افریقایي اتل لوبډلې انګولا څخه شپږ پر څلور وګټله. د افغانستان له لوري رضا حسین پور، اکبر کاظمي، مهدي نوروزی، حسین محمدي، امید قنبری او فرزاد محمودی ګولونه ووهل. انګولا په لومړۍ نیمایي کې یوازې دوه ګولونه وهلي خو په دویمه نیمایي کې په وروستیو څو دقیقو کې دوه نور ګولونه هم ووهل چې په هغه کې هم یو ګول په خپله د افغان ګول ساتونکي په تېروتنه وشو. افغانستان په دې بریا سره درې امتیازونه خپل کړل او د جدول دویم ټیم شو ځکه په بله لوبه کې ارجنټاین او پر یو اوکراین له مخې لرې کړ. د افغانستان او انګولا د لوبې غوره لوبغاړی اکبر کاظمي شو چې وتوانېد دوه وارې د افغانستان په ګټه ګول ووهي. د افغانستان د لوبې لپاره په ازبکستان کې میشت افغان کډوال هم ورغلي وو چې شمېر یې شاوخوا 2000 تنه ښوول شوی او د افغان ټیم مینوال والو تر پای خپل لوبغاړي تشویق کړل. د افغانستان بل لوبه چهار شنبه د ارجنټاین په وړاندې ترسره کیږي چې هغه به هم د تاشکند په هومو سالون کې وشي. د فوټسال د ملي ټیم روزونکي مجید مرتضایی د انګولا په وړاندې د بریا او د راتلونکي لوبې په اړه وویل:
من توقع بیشتری داشتم ولی استرس جام جهانی یه مقدار به بازیکنامون
زما توقع تر دې ډیره لوړه وه. خود نړیوال جام فشار یو اندازه په لوبغاړو باندې حاکم و. موږ ګول واه او انګولا هم بیرته ګول ترسره کاوه خو بیا موږ وتوانېدو لوبه ښه کنټرول کړو او بالاخره یې وګټو. د راتلونکي لوبې په اړه باید ووایم چې ارجنټاین او افغانستان لوبه به د دغه نړیوال جام یوه تر ټولو ښه لوبه وي ځکه افغان لوبغاړي چې زه پوهیږم د ښو ټیمونو په وړاندې ښه لوبه کوي. د فوټسال په نړیوال جام کې د افغانستان په اولنۍ بریا باندې ګڼو افغانانو او د فوټسال مینوالو خوښي ښودې. له دې ډلې ځینو مهمو ورزشي څیرو له هغې جملې د کرکټ پیژندل شوي ستوري راشد خان،
دا د افغانستان تاریخي بریا بللې او د فوټسال ملي ټیم ته یې د لا زیاتو بریاوو هیله کړې. فیفا د فوټبال نړیوال فدراسیون هم لیکلي چې افغانستان په نړیوال جام کې بریا ته ورسېد. د فوټسال په نړیوال جام کې چې دا وار د ازبکستان په کوربتو پیل شوی، د نړۍ د فوټسال 24 غوره لوبډلې ګډون لري. په دې کې د افغانستان په څېر ټیم هم شته چې لومړی وار نړیوال جام کې لوبېږي، خو د برازیل په څېر څو دورهیي اتله لوبډله هم حضور لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته لږ وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس د سیمې او نړۍ په موضوعاتو کې دې ته راځو چې په مرکزي او ختیځ اروپا کې وروستۍ دوه ورځې د سختو ورښتونو په نتیجه کې سیلابونه راوتلي دي. په رومانیا کې 4 کسان او په پولنډ کې او اتریش کې هم 2 کسان په دغو سیلونو کې مړه شوي. په چک جمهوریت کې 4 کسان لا درک دي. په دغو هیوادونو کې سیلابونو خلکو ته د مالی درانه زیانونه اړولي دي. تفصیل له صفی الله ستانک زیاتو.
اندېښنې شته چې د مرګ ژوبلو شمېر لوړ شي، ځکه لا د ژغورنې عملیات روان دي او ګڼ خلک په سیل ځپلو سیمو کې ایسار پاتې دي. په چک جمهوریت کې چې په تیرو دریو لسیزو کې تر ټولو خطرناکه سیلونه پکې راوتلي، ختیځ او شمالي برخې تر نورو زیاتې زیانمن شوي. سلګونه کلي دغو سیلونو لاندې کړي او په سړکونو باندې د سیندونو په څیر اوبه بهیږي. د چک پوز په هیلیکوپټرو کې له سیل ځپلو سیمو ایسار کسان خوندي ځایونو ته وړي. چارواکو هلته د هیواد په ګوټ ګوټ کې شاوخوا 90 سیمو کې د زیاتو سیلونو د راوتلو خبرداری ورکړی. ګڼ تاورونه د یسنیک نوم یوې سیمې کې چې د پولنډ سرحد سره نږدې ده اوختي. د دې سیمې اوسیدونکو اسوسییټډ پریس ته ویلي، موږ انتظار یو چې وګورو پلونه د سیل په وړاندې تاب راوړي کنه، که چیرته اوبه ترې واوړي نو بیا به ټولې سیمې لاندې کړي. د چک جمهوریت صدر اعظم پیټر فیالا ویلي، دمګړې د خلکو ژوند مهمه ده او چې باید وژغورل شي. د یک شنبه تر سهار 2000 کسان خوندې سیمو ته وړل شوي، خو د لسګونو زره کسانو په کورونو کې برېښنا نشته او د اوبو په څیر نور خدمات هم ممکن له خنډ سره مخ شي. د چک په ګاونډ پولنډ کې د کلودزکو په سیمه کې یو کس سیل وړی او مړ کړی دی. د پولنډ صدر اعظم ډونالد تسک د یک شنبه په ورځ دغه کس مړینه تایید کړه. د پولنډ په جنوب لویدیځ کې په یو لوی بند باندې هم اوبه اوښتي او خطر شته چې ګڼې سیمې اوبه یوسي. د پولنډ په دې سیمه کې چې تر ټولو زیات زیان یې لیدلی، ژغورونکو شاوخوا 1400 کسان ژغورلي، خو ژغورندویو ډلو په پوځ غږ کړی چې د دوی ستا ودانګي ځکه په یوازې سر د خلکو په ژغورلو او د پیښې د زیانونو په مخنیوي وس نه رسیږي. په اتریش کې هم د ژغورنې ټیم یو غړی چې د خلکو په مرسته لګیا او د سیلونو په نتیجه کې مړ شوی. د اتریش مرستیال صدر اعظم ورنر کولګر د هغه مړینه تایید کړې او له چک جمهوریت او سلواکیا سره نږدې سیمې سیل ځپلي او زیانګالي سیمې اعلان کړې. په رومانیا کې بیا د شنبې په ورځ د سیلونو په نتیجه کې د 4 کسانو د مړینې خبر تایید شوی. هلته سلګونه سیمې سیلونو زیانمنې کړې او خلک په ستونزو کې دي. ژغورونکي ټیمونه د رومانیا په ختیځو سیمو ګالاتیا واسلوي کې د خلکو په ژغورلو لګیا دي. سیلونو د اروپا په مرکزي او ختیځو برخو کې د لسګونو زرو کسانو ژوند اغیزمن کړی او اکثر لوی لارې او د ریل پټلۍ چې ښارونه له یو بل سره وصلوي تر اوبو لاندې دي او په ګڼو سیمو کې ټرافیکي پیښې هم شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به درته وایو چې په ننګرهار کې د کتابونو د چاپ چارې کمرنګ شوي، خو اوس راځو دې ته چې کندهار کې د انګورو باغ لرونکي وایي حاصلات د تیرو ورښتونو له امله کم شوي دي او په ورته وخت کې پاکستان هم پر افغان تازه میوه او سبزیو ګمرکي محصول لوړ کړی چې د چارې دغلته د باغ لرونکو ګټه وټه ټکنۍ کړې ده. تفصیل له محمد صادق رښتینی اورو.
د کندهار د جړې ولسوالۍ د انګورو باغ لرونکي خپل محصولات په کریټونو کې ځای پر ځای کوي. دا جا عبدالحیا او قدرت الله په نومونو د جړې ولسوالۍ دوه باغ لرونکي وایي بې وخته بارانونو د انګورو حاصل کم کړي او پاتې حاصل هم هیڅ ګټه نه لري، ځکه چې په وینا یې د پاکستان د لوړ ګمرکي محصول له امله دوی مجبور دي چې په کور دننه خپل انګور په ارزانه بیه وپلوري. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې سړی خونې ورته جوړ کړي څو په داسې حالاتو کې خپل د انګورو حاصلات وساتي.
په پلا کوم په پسرلي کې جلی را باندې وځي، موږ په باغو باندې جلی او ټول جلی سره خوش کا باغونه بیا چې هغه سره په پاتې میوه چې ول هغه بیا اوس پاکستان ټیکس را باندې لور کړی دي، خاص یا په کریو کې زی یا په ټیکس کې زی په انګور نشي سره دا کولای درو مثال در رانیونګه مصرف ډیر دی، اوس دوی چې مصرف دی یوه ایسا انګور ته پاتېږي.
سمج مجبور یی چې د لې پریږدو خو هم خرابېږي ورسته کوي تر مخ پسې ختمېږي اوس که تاوان یې که ګټه یې چاره لارې موږ مجبور یو چې یا تجارانو یا مثال حکومت دا شټلونه او دا یخې خونې جوړې کړې وای بیا به د لې موږ سره ساتلی بیا به دونې تاوان یې نه راویستې.
د یادونې ده چې پاکستان د جولای له لومړۍ نیټې څخه دغه هېواد ته پر افغان میوه او سبزیجاتو 13% مالیه لوړه کړه چې نه یوازې باغ لرونکي بلکې سوداګر هم د دې لوړې مالیې له امله زیات زیان ویني. د حاجي سعدالله په نوم یو افغان سوداګر وایي د طالبانو حکومت باید د پاکستان له بازارونو پرته نورې مناسبې لارې چارې هم ولټوي تر څو دوی تل له دې مجبوریته خلاص شي.
موږ د خپل دولت څخه هیلو ارزو ده چې باید موږ لپاره بدیلې لارې پیدا کړي. بیا پاکستان که لار نه وړي باید بدیل نورې لارې پیدا کړي. عربي ممالکو ته لارې پیدا شي، ایران او روسیې او تاجکستان او ازبکستان دغه نور هم سایګانو ملکو ته باید موږ لار ولرو. باید څو د څو به نه موږ د پاکستان ته احتیاج څو د څو به چې دی وایي موږ به هغه کوو.
خو د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي چې د پاکستان لخوا د لوړې مالیې سربیره د هیواد ته د انګورو صادرات پیل سوي او هره ورځ تر شپږو موټرو پورې انګور صادرېږي. د دغه خونې مرستیال انجینر عبدالباقي بناوی دا ډول ستونزې د دواړو هیوادونو سوداګري زیانمنوي او حکومتونه باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ لپاره دایمي اسانتیاوې رامنځته کړي.
زموږ انګور په هغه وخت کې 9000 افغانۍ دی پښتن ځینې اخیستلې او اوس 28000 افغانۍ ځینې اخلي. دا خپل درې څلور چنده پر دې دغه بالا سو او انګور تازه میوه ده. د هغه قیمت لوړېدل د هغه بیخي به زحمت برداشتولی شي، نو په دې خاطر باندې حتما د هغه پر مارکیټ منفي تاثیر اچي او د هغه په خرڅولو په فروش کې هم بد تاثیرات لري. په اصطلاح
پاکستان ویلي چې د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د پور د شرطونو له امله له افغانستان څخه پر ورتلونکو میوو او سبزیجاتو 13% مالیه زیاته کړې ده. خو افغان سوداګر وایي پاکستان تل د افغانستان د تازه میوې د حاصلات پر مهال سرحدي او ګمرکي ستونزې جوړوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی په دوهمه نیمایي کې د اومې ورځې خبرونه هم خبرېدو ته چمتو ده. هغه در سره واوري. خو اوس راځو دې ته چې د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د لسګونه میلیونه افغانیو په لګښت یو دیرس بېلابېلې پروژې بشپړې شوې چې خلکو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې. له روحلان وري تفصیل اورو.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ کې ځایي چارواکي وایي په تیرو دوه کالو کې د مرستندوی ادارو په مالی مرسته یو دیرش پروژې بشپړې شوې دي. د یادې ولسوالۍ سرپرست ولسوال مولوي عبیدالله توپان وایي په بشپړو شوو پروژو کې د پاکو اوبو رسولو، ویالو، سربندونو، سرکونو، روغتیایي مرکزونو او چکبندونو جوړول او ترمیم شامل دي چې پرې د خیریه بنسټونو او مرستندوی ادارو لسګونه میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی.
د انکشافي کم پروګرام آبادی جوړ شوی ده. لله الحمد یو دیرش بیلابیل پروژه بشپړ او تکمیل او کار سپارل شوی ده.
د سیمې اوسیدونکي باید د پروژو بشپړېدو سره ورته زیاتې اسانتیا بې چمتو شوي. للمي ځمکو ته یې اوبه رسېدلي او د څښاک اوبو ستونزه یې هم حل شوې ده. د نګراج اوسیدونکو احسان الله او محمد شفیق وویل د دوی په کلي کې د اوبو ذخیره کولو درې ډنډونه جوړ شوي خو تل پکې اوبه نه وي. په وینا یې که له سیند څخه ورته د لمریزې برېښنا په وسیله اوبه اوچتې کړی شي نو د پټیو د خړوبولو ستونزه به یې په بشپړ ډول هواره شي.
دا موسم سره ما دو میاشت درې میاشتې او دو میاشت درې میاشت بعد وچیږي بیرته چې هلته خور کې اوبه وچی شي او دلته ذخیره بیرته خالی پاتې او که چېرته مسؤلین دې ته توجه وکړي چې دلته کوم سا یو سیستم ورته برابر کړي چې دلته دوامدار اوبه وي
او دغه ډنډونه چې موږ ته جوړ شوي دي دلته زمونږ زمکه په خوا یو فصله وو غنم پکې کرل کېده نو اوس چې دی خلک په دې تمه لري چې د حوضونو کې اوبه کمیږي نو دلته نږدې سینه روان ده سین نه چې پیپونو په واسطه د حوضونه ډک شي او تر څو دا خلک جوارم وکړي نور ترکاري هم وکرل شي نو دا به ډېر ښه وي.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ کې په داسې حال کې د دوو کالو په موده کې د یو دیرش بشپړو شوو پروژو په برکت په زرګونو کسانو ته د کار زمینه او د ژوند اسانتیاوې چمتو شوې چې په یاد ولایت کې لا هم زیات کلي او درې له سړکونو او د ژوند له نورو سهولتونو بې برخې دي.
اوریدونکو اوس هم رازو دی ته چې په ختیز افغانستان کې په ننګرهار کې د کتابونو د چاپ چارې ټکنۍ شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ختیز ننګرهار چې یو وخت د پښتو کتابونو د خپراوي او پلور مرکز بلل کېده اوس پکې د کتابونو د پلور او خپرېدو بازار په ټپه ولاړ دی. په دې ولایت کې د یو شمېر خپرندویو ټولنو مسؤلین وایي په افغانستان کې د بیروزګارۍ زیاتېدل د طالبانو له لوري د کتابونو پر چاپ کلک څار او د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو بندیزې لوی لاملونه دي. په ننګرهار کې د یو خپرندویو ټولنې مسؤل چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دا چې اوس مهال د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي او د دې تر څنګ د هیڅ ډول زده کړو اجازه نه ورکول کېږي دې کار زموږ د کتابونو د خپراوي په چارې اغیز کړی دی ځکه د کتابونو د پلور بازار نشته او کله چې د کتابونو د پلور بازار نه وي نو طبیعي خبره ده چې د کتابونو د خپراوي په چارې اغیز لري.
د یوې بلې خبرندوی ټولنې مسؤل چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
او په ټوله کې د کتاب لوس اوس په خاصه کم شوی هغه ځوانان چې راتله به او د خپل مسلک اړوند د دې کتابونو به اغوستو حتی په لسګونو کتابونو به واخیستو کتاب به لوستو هغوی اوس یا له هېواد څخه وتي بهر شوي یا اقتصادي ستونزو سره لاس ګریوان دي یا زړونه مات شوي نو هغه اوس نه راځي راځي هم ډېر کم راځي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هېواد کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسېدلې ده چې د کتابونو د پلور او خپراوي په بازار هم اغېز کړی. طالبانو دغه راز له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی. د کتابونو پلورونکي وایي هغه مهال چې د نجونو په زده کړو بندیز نه و دغه نجونو اړتیا درلوده چې د درسي کتابونو تر څنګ مرستندویه درسي کتابونه هم وپیري. په ننګرهار کې اوس مهال تر دېرش خپرندوی ټولنې شته چې د مسؤلینو په خبره د تیر جمهوري نظام پر مهال به په میاشتني ډول د مرستندویه درسي کتابونو په شمول په بېلابېلو برخو کې له سلو ډېر کتابونه خپرول خو اوس یې شمېر لسو ته هم نه رسېږي. په ورته وخت کې په ننګرهار کې یو شمېر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي وایي د کمزوري اقتصادي وضعیت له امله نشي کولی د مطالعې لپاره نوي کتابونه وپیري. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي یو محصل سمیع الله ازادي راډیو ته وویل
په اوسنی حالت کې خو خلک چې ده په خپل خېټو پسې ورګتي او نیوې کپل ډوډۍ پیدا کولو پسې د مطالعې رنگ هم هم دغه شیانو چې ده کمزوری کړی دی او خلک چې ده یو مړې ډوډۍ ته حیران نو کتاب بیا په څه باندې واخلي.
په ننګرهار کې د یو ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکي خدیجه چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله تعلیم نیمګړی پاتې دی ازادي راډیو ته وویل
غټ مشکل دا دی چې مکتبونه بند دي چې اوسنی حالت کې مطالعې سره شوق کم شوی دی. کله چې یو جلی مکتب ته او پوهنتون ته نه پرېښودل کېږي نو د هغې ټول ذهن او فکر همدې مشکلاتو کې بند وي چې ولې زه کار ته نه پرېښودل کېږم ولې زه مکتب ته نه پرېښودل کېږم نو هغه بیا نشي کولی چې هغه مطالعه وکړي. یو د ذهني لحاظ بل د اقتصاد له نظره هم نشي کولی چې هغه کتابونه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د یو شمېر خپرندوی ټولنو او کتاب پلورنځیو مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې د طالبانو استخبارات کتاب پلورنځیو او خپرندویو مرکزونو ته ورغلي او شاوخوا 50,000 ټوکه کتابونه یې له دوی راټول کړي چې له امله یې دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان ورسید. دوی په خبره ډېری راټول شوي کتابونه د تاریخي، سیاسي او مذهبي موضوعاتو په اړه وو او یا هم د افغان شخصیتونو په اړه لیکل شوي وو. ازادي راډیو هغه مهال د پښتو او دري ژبو د 80 کتابونو نوملړ هم ترلاسه کړی او چې ویل کېدل د طالبانو حکومت کتاب پلورنځیو ته سپارلې او له دوی غوښتي چې دغه کتابونه ونه پلوري. یادونه ده چې نه یوازې په ننګرهار بلکې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په ټوله کې د نورو برخو تر څنګ د کتاب پلور او خپرولو بازار هم سور شوی دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسیدو. په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې